شنبه د سلواقیات ویشتمه د فبروري شپاړسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل شو او د ماښام تر اوبجو دوام کوي. د خبرونه په منتنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 روانه خبرونه چې نیم ساعت دوام کوي. زه احمد شیبر د حمید رکین په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو د ماموریت له احتمالي تمدید خبرو او د جنرال دوستم د ګوندننه د اختلافاتو په اړه اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د لوی درستیز په وینا شایي په افغانستان کې روان کال د امریکایي پوځیانو ماموریت تمدید شي. د جنرال دوستم ویان د ګوند د مشر نور الله سادات خبري رد کړې او په مصر کې مظاهره شوه. د خبرونو تفصيل. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي د هغو امریکایي پوځیانو د ماموریت موده شایي تمدید شي چې اوس په افغانستان کې دي. لوی درسیز ریموند اودیرنو څرګندوي چې د دې علت دا دی چې د نویو پوځیانو د روزنې لپاره کافي بودیجه نشته څو د پخوانیو ځای ونیسي. جنرال اودیرنو زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه د هغو ځواکونو د تمویل او تعلیم په برخو کې ستونزه نه لري چې اوس په افغانستان کې دي او بیا هم په اوړي او بیا مني کې دغه هیواد ته ځي، خو د راتلونکي کال د تونکو پوځیانو په برخه کې ستونزه شته. لوی درسیز بیا وویل که چیرته د روزنې دغه ستونزه هواره نه شي، دی به دې ته اړ شي چې هغه عسکر افغانستان ته واستوي چې هغوی تک ته چمتو شوي نه وي او بیا به هم د اوسنیو روزل شویو پوځیانو د ماموریت موده وغځوي. د افغانستان د ملي جنوبش اسلامي ګوند ویان د دې ګوند د پخواني مشر هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې جنرال دوستم له خپل پوځي واک څخه په استفادې د ګوند په چارو کې لاسوهنه کوي. سید نور الله سادات جنرال دوستم ته اختیار ورکړ که چیرته له مداخلو لاسوانخلي د بیل بشري حقوقو څخه کړې سرغړونې افشا کړي. خو د جنبش ګوند ویان فیض الله زکی پرون په بلخ کې د سادات څرګندونې رد کړې.
ای اتهامات خود آقای سادات بارها رد کرده. ما فکر میکنم که
شغلی سادات دغه تورونه په وار وار رد کړي. زه فکر کوم چې دا احساساتي خبرې لدندې د لریکېدو له کبله دي. سادات د مرکزی شورا مشر او له دیرشو کلونو راهیسې جنرال دوستم ته نږدې کس و. دغه ډول څرګندونې پرته له دې چې څوک حیران کړي، د آغا صاحب له قوله دروغ عقل لرونکي کسان دغه خبرې نشي منلی، موږ دغه ډول خبرې ردوو. د جنبش ګوند چارواکي وایي غواړي د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې قوي دریز ولري او د یو واحد کاندید دفاع وکړي. د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر لیبزان وژن کې بریج څخه روغ پاتې شو. ځایي چارواکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې ځان وژون کې پرون په مردان کې د اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د موټرو کاروان ته نږدې چاودنه وکړه. هوتی د عوامي نېشنل ګوند غړی دی. د دې ګوند یو ویان زاهد خان وویل په دې برید کې اعلی وزیر ته زیان نه دی اوښتی.
هغه یو پروګرام ته روان و، چې کله تونو د برید چې یو خوتی شو او پولیسو چې کله هغه کوه په هغې اواز وکړو هغه می نه کړی شو، نو په هغې پخارې وکړو د هغې سه هغه ځان والوزو. دا چې هغه وزیراعلی صاحب محفوظ دی، د هغه سره خپل ملګري محفوظ دي.
د پولیسو چارواکي وایي برید کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې د اعلی وزیر د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. په پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. په مصر کې په زرګونو اسلام پالو د ولسمشر محمد مرسي په پلوي لاریون وکړ. پرون په ګډه د تاوتریخوالي پر ضد تر نامه لاندې لاریون د سلفي اسلامي ډلې جماعت الاسلامیه لخوا رابلل شوی و. په دې لاریون کې د مرسي د مخالفانو لخوا په رابلل شویو لاریونونو کې وروستی تاوتریخوالی هم وغندل شو. یوه ګډونوال محمد نجار د قاهرې پوهنتون بهر وویل
والله من وراها ديت ناس كتيره، يعني
احنا عندنا دغه تا وترخواله ترشاد سوق دي بلا بیل خلق پتیرو دیر شو کلونو کې پر قدرت جن کسان ناسو چې لکم توجه پرته د هواد مشي کوله. ژوند مول خاور سره خاور کیشي او دوی مو غاور نه کوي. د خلق وړي چې وضعیت دغه سپات شي.
الناس دي هدفها ان تفضل زي ما هي.
د مرسي اخوان المسلمین ګوند وای یوازې په سیمبولیک ډول د پرونی مظاهره ملاتړ کوي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې په مصر کې د ناکراریو له کبله شاوخوا شپېته کسان وژل شوي وو. بلغاریا د فلسطین د اسلام پالې ډلې حماس درې تنه وکیلان چې د یوې غیر دولتي ډلې لخوا وربلل شوي وو له خپلې خاورې وویستل. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر وویل که څه هم دغه فلسطینیان په قانوني ډول بلغاریا ته ننوتلي، دوی ته ویزې د جلا غرضونو لپاره ورکړل شوي. دا له هغه څه سره توپیر لري چې دوی موږ ته ویلي وو. د بلغاریا د ملي امنیت اداره وایي دغو فلسطینیانو د دوی ملي امنیت ته یو جدي ګواښ متوجه کاوه. حماس ډله پر غزې تړانګې واکمنه ده او د اروپایي ټولنې لخوا چې بلغاریا یې هم غړې ده تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او وروستی خبر دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د مخکښو صنعتي او پرمختیایي هیوادونو له مالي وزیرانو وغوښتل چې د خپلو پرېکړو سیاسي او ټولنیز مفهوم په پام کې ونیسي. پوتین پرون د جی شل ډلې د مالي وزیرانو او مرکزي بانکونو له مشرانو سره وکتل. دوی د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د دوو ورځو په مخه د خبرو لپاره جرګه شوي وو. پوتین د مالي له وزیرانو وغوښتل یوازې دې دا نه چیرې چې په مالی برخه کې کوم شیان مهم دي، بلکې پر ډېرې غور وکړي چې په روان نړیوال اقتصادي بحران کې په حقیقي ډول څه شی عملي دي. د وویل چې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي قدرتونو عمده ستونزه د نړۍ اقتصاد له رکود او غیر ډاډمن حالت څخه راایستل او د اقتصادي ودې پر لوري دوامداره تګ دی. څرګنده د نړۍ اقتصادي حالت زموږ لخوا مسؤولانه او ثابتو اقداماتو ته اړتیا لري. د سیمه ییز او منځوي بحران وخت تیر دی. په بیلابیلو هیوادو کې مالي ستونزو نړیوال اقتصاد اغیزمن کړی. دا ناممکنه ده چې یوازې ځان خوندي کړي او د نړۍ له جریاناتو څوک بچ پاتې شي. جیشل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې داسې اندېښنې شته چې حکومتونه شاید اقتصادي ودې لپاره د خپلو پولي واحدونو ارزښت ټیټ کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو د ماموریت له احتمالي تمدید خبره وو. دا به هم واوري چې د جنرال دوستم د ګوند دننه اختلافات پیدا شوي دي. په دې اړه د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر مشخص دی.
د دوستم په موجودیت کې د جنبش ګوند هیڅکله ولسواک حالت پیدا نه کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. شوان پښېبو کې پروګرام لرو او هلته لایو کسر شغیدل یو چې وړاندې به په خبرونه کې واوري چې دای په یو پیشه باندې تورن شوی هم دی. ستاسو سمسونه هم په دې خبرونه کې ولو او یو شمېر نور مطالب تر ونیو بچو د ساجی رادیو لروانی خبرونه اوریدل شي. او بخښي مخکمه ویل د ژوند رنگونه پروګرام لرو. د ژوند په شیبو کې پروګرام ما ویل هغه یو ونیس پروګرام دی چې د اساجی رادیو په نور خبرونه کې خبرو. د ژوند رنگونه په دې پروګرام کې لرو. را به شو لومړی رپورت ته. د امریکا یو والي رتبه پوځي جنرال وایي شاید د بودیجې د کموالي له کبله د یو شمیر امریکایي سرتیرو ماموریت په افغانستان کې تمدید شي. د موضوع تفصیل له صالح محمد صالح.
د امریکا د پوځ یو الرتبه چارواکي پرون ویل هغه سرتیری چې روان کال په افغانستان کې ګمارل کیږي شاید د جنگي ماموریت مده یې وغځیږي، ځکه د بودیجې کسر به په شدت سره د هغو پوځي لواګانو د روزنې چارې محدود کړي چې په پام کې د دغو سرتیرو پر ځای وګمارل سي. د امریکا لوی درستیز جنرال ریموند اودیر نو ویل پوځ به وکولی سي په افغانستان کې له وسنیو او هغو جنگي قطو سره چې په دوبی او مینه کې ګمارل کیږي مالی مرسته وکړي. خود د پوینا د هغو پوزیونو پروزنه کې به ځند راسي چې په 2014 میلادي کال کې ګمارل کیږي. د امریکا لوی درستیز ویل کې د پوزیونو دروزنې مسله حل نسی. دوی به هغه ځواکونه افغانستان ته د جګړې لپاره ولېږي چې آمادګي نه لري یا به لوړاندې د ګمارل سویو قطعو د ماموریت مده وغځوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي که څه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه په کمیدو ده، خو د روان میلادي کال په وروستیو او روان کال کې به بیا هم د امریکا ځینې جنگي لواګانې خپل ماموریت پر مخ بیایي. جنرال اودیرنو په واشنگتن کې یو کانفرنس ته ویل موږ به هڅه وکړو چې پیسې ترلاسه کړو او په افغانستان کې د چا ماموریت ونه غځوو. دا مې یو لوی اندېښنه ده. دوی ویل چې د مهال د امریکا پوز د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت عملیاتي یا پوزي بودیجې تړتیا لري. که چېرې کانګرس د بودیجې روان کړکیچ حل نکړي، په اوتومات ډول د مصارفو د کمیدو لکه بل شای پوز د 15.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د مصارفو له کموالي سره هم مخامخ سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څوره مخکې اعلان کړ چې په افغانستان کې به لا هم د اوس نه د یو کال لپاره د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راکم سي. دا مهال په افغانستان کې 16,000 امریکایي سرتیري شته چې د روان میلادي کال تر دې مودې پورې به 14,000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ملي جنبش اسلامي ګوند ویان د دې ګوند د پخواني مشر هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې جنرال دوستم له خپل پوځي واک څخه په استفاده د ګوند په چارو کې لاسوهنه کوي. د فیض الله سکی د څرګندونو جزئیات له مزار شریفه د لطیف صحاق پر پورت کړي.
ورسته لدی چې د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر سید نور الله سعادت په جنرال دوستم باندې تور پورې کړ چې د خپل پوځي واک نه په ګټه اخیستلو سره د دې ګوند په چارو کې لاسوهنه کوي. د جنبش وایان فیض الله زکی په جنرال دوستم باندې لګول سوی ټول تورونه رد کړل. زکی وایي د ملي جنبش ګوند د اساسنامې په اساس د دې ګوند مشر د دوه کلو لپاره ټاکل کیږي. په داسې حال کې چې سید نور الله سعادت 15 کاله د ګوند مشر په توګه دنده ترسره کړې. زکی وایي د ګوند مشرتابه دا پریکړه وکړه تر څو په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ګډون لپاره ګوند ته نوی مشر وټاکي، تر څو په ټاکنو کې ښه دریځ ولري. او په همدې دلیل یې عزیز الله کارګر د کنګرې تر دایرې دو پورې سرپرست وټاکه.
تصمیم در مورد برکناری ایشان و تعیین یک
سرپرست نموری دی برکناری پریکړه د جنبش سیاسی کمیټې له خوا تر سره شوه. او دا د دې لپاره چې آقا صاحب د کنګرې له خوا د دوه کلونو لپاره ټاکل شوی، اما 15 کاله د رهبر په توګه دنده تر سره کړې وه. موږ غواړو چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې دا ګوند خپل موقف ولري او په همدې دلیل ګوند ته نوی رهبر ټاکو،
در خود تجدید سازمان بیاره، نیروهای خود را فعال بسازه و برای انتخابات آماده شي.
شاغل زکی د سید نور الله دا تورونه په کلکه رد کړل چې جنرال دوستم د بشر د حقوقو په نقص او جنگی جنایتونو باندې تورن کړی و. نوموړی وایي سید نور الله د 13 کلونو رئیس ته د جنرال دوستم تر څنګ لومړنی شخص و، او که دوستم کوم غیر قانوني کار ترسره کړی وي نو سید نور الله یې شریک ده. زکی وایي د ګوند په اساسنامه کې جنرال دوستم ته د ګوند د مهنوي مشر موقف ورکړل شوی دی او دا موقف ته نه هیڅوک اخیستلی. د جنرال دوستم موقف په اساسنامه کې لیکل شوی او سید نور الله هم د همدې اساسنامه په اساس او د جنرال دوستم د ملاتړ په اساس د ګوند د مشر په توګه ټاکل شوی و. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند چې دولت د اپوزیسیون ملي جبهې یو مهمه برخه ده، په داسې حال کې په دوه برخو ویشل کیږي چې څو ورځې مخکې هغوی ویلي وو د 2014 په ټول ټاکنو کې به یو مستقل کاندید ولري. د دې جبهې مشرتابه ویلي وو هغوی خپل منځي اختلافات حل کړي دي او دا ورغوړي چې هغوی مخکش وي او نور کسان باید د هغوی تر شا لاړ شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې د جنبش ګوند دننه اختلافات څومره چې دي، د سیاسي چارو څیړونکی عبدالستار سعادت وایي
د دوستم په موجودیت کې د جنبش ګوند هیڅ کله هغه د خپل ولسواک حالت پیدا نه کړ. یعنی کله رهبری شورا غړي او هغوی د انتخابات د لارې واقعي ډول نغلل، حتی دوی که په پارلمان ته وکیلان معرفي کول هغه به هم د دوستم وظیفه وه په انتخاباتو کې به چې کوم کسان وړاندې کړل، یعنې صلاحیت به دېده وو. نو دا یو بلا منازع رهبر اوزبه قوم کې پاتې شوی او په خپله د ده د علمي سطحې ټیټوالی دغه د ژوند ډول یې دا په یو ډول باندې په ولسواکي په دې شیانو باندې باور نه لري. یعنې په ګوند کې مشخصه همغه د خپل مزور نه کړ، حتی دغه جبهه چې دوی رامنځته کړله چې احمدیا او محقق سره و د دوی د رهبری شورا نه تنه غړي سره مخالف و. یعنی مشخص د یو فرد په توګه د معامله وکړله. نو ده په آخر وخت کې چې اوس انتخابات را روان دي، فکر کوم دا تصمیم نیولی چې خلک د خپل د حزب د مرامنامې په خلاف هغه عزل کړي، خپله دغه د ده شتون حضور په سیاسي حزب کې د خپل د اساسي قانون مخالف عمل دی. یعنې د افغانستان دولت له بدمرغه په دې برخه کې ډېر کمزوری برخورد لري چې د دې په ځای چې هغه د دې وظیفې نه عزل کړی وای خپل دند کې پاتې شو او واقعا خپل دغه دند نه په استفاده حتی په ګوند کې مېمان د محسوس کې فشار راوړي او دلته چې په دند کې د تکم تعهد یا حاضری یا چین لري.
د ستر سعادت بشپړې سرګندونې د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې د جنبش د ګوند په ارتباط اوریدل شي. د روانه خبری مجلې مهم خبرونه. د امریکا د پوځ او جګپړې جنرال وای د هغو امریکایي پوځانو د ماموریت موده شای تمدید شي چې اوس په افغانستان کې دی. لوی درسي ریموند اودرنو څرګندوي چې د دې علت دا دی چې د نویو پوځانو د روزنې لپاره کافي بودیجه نشته څو د پخوانیو ځای ونیسي. د افغانستان د ملي جنبش اسلامي ګوند ویان د دې ګوند پخوانی مشرغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې جنرال دوستم له خپل پوځي واپس څخه په استفادې د ګوند په چارو کې لاسوهنه کوي. د ګوند ویان فیض الله زکی پرون په مزار شریف کې دغه څرګندونې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دوشنبه په ورځ د ناټو له عمومي منشي سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر له یو ځانوژن کې بریډ پرون روغ پاتې شو. په مصر کې په زرګونو اسلام پالو د ولسمشر محمد مرسي په پلوي پرون په مرکز قاهره کې لاریون وکړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د مخکښو صنعتي او پرمختیايي هیوادو له مالی وزیرانو وغوښتل چې د خپلو پریکړو سیاسي او ټولنیز مفهوم په پام کې ونیسي. پوتین پرون د جی شل ډلې د مالی وزیرانو او مرکزی بانکونو له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ له لارې هم واوري. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان قالی کوزی دغه خبرونه ته کتنه کوي.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات مخ په کمی دودی تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلي او په پیل کې راغلي دا چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل دوام لري د عسکرو مرجوب لکه مشوي خو دا په دې معنی نه ده چې متحده ایالاتو او متحدانو د افغانستان جګړه ګټلې ده. ورسپانه لیکي په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې یو غیر مترقبه حالت رامنځته شوی او یو امریکایي عسکر هم په دې هیواد کې نه دی وژل شوی. د جګړې او مرجوب له بلا افغانانو ته خوله خلاصه کړې ده. لاس انجلسټان لیکي وروستنه امریکایي عسكر چې د دسمبر میاشت کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې ټپي شوی و د جنوري په شلمه مړ شو او له 2003 کال راهیسې دا تر ټولو اوږده موده ده چې امریکایي عسکرو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا حالت د دې څرګندوی ده چې په افغانستان کې د امریکا یو لسکلنه جګړه مخ په ختمېدو ده. د افغانستان په جګړه کې له 2003 څخه زیات امریکایي عسكر وژل شوی دي. لاس انجلسټان رسپانه لیکي امریکایي ځواکونه اوس هم ځمکني عملیات پر مخ وړي او افغان ځواکونو ته مهم هوایي ملاتړ ورکوي. افغان او امریکایي چارواکي دا هم وایي چې افغان ځواکونه په سلو کې د اتیا جنگي عملیاتو مشري کوي او په هغو ساحو واک لري چې د نفوسو له یو پر درېمې برخې زیات خلک پکې ژوند کوي. ورسپانه لیکي د چړونکو په باور په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو د کمیدو لپاره څو علتونه موجود دي. د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په امریکایي عسکرو باندې د حملو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات لاس لاندې نیول شوي او دغه راز دا امکان هم شته چې وسلوالو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په جریان کې خپلې حملې کمی کړې وي او بل دا چې په ژمي کې جګړې هم کمیږي. لاس انجلسټان رسپانه وړاندې لیکي کله چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ملت ته د خطاب وینا کې دا پیغام ورکړ چې د روان عیسوي کال په پای کې به د افغانستان جګړه ختم شي په کابل کې یو شمېر کسانو د دې خبرې داسې و انګیرلې چې د جمهور رئیس مقصد په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې دي خو افغان ځواکونه به بیا هم په جګړو کې ښکېل وي. نیویورک ټایمز رسپانه پورسته ګڼه کې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره افغانانو ته د مرستو د بندېدو بیره شته تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما دې پریکړې چې په راتلونکي یو کال کې به په افغانستان کې د ډېر امریکایي عسکرو نیمایي وطن ته راستانه کړي دا بحثونه ګرم کړي چې متحده ایالات او متحدان به تر کله افغانستان ته ملکي مرستې ورکوي. د ورسپانې په باور دا مسله د افغانستان پر راتلونکي سخت اغیز کوي. ورسپانې لیکي په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د عصري کولو او باثباته کولو لپاره د امریکا اقدامات د نظام جوړونې لپاره د دې هیواد بې ساري هیلې وي او امریکا هیڅ کله هم په بل ځای کې داسې کوم پروګرام تر لاس لاندې نه ونیولی. متحده ایالاتو په عین حال کې دا پروګرام تر سخت نظارت او غور لاندې هم نیولی دی. نیویورک ټایمز رسپانې د امریکن پروګرس مرکز د څیړونکي کارولاین واد هم خبره راخیسته چې وایي دا چې امریکا په خپل له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده زیات امکان لري چې کانګرس ووایي افغانستان ته د کال 2.5 میلیارد ډالر مرسته د نامعلومې مودې لپاره نشي ورکولای.
د ازادي راډیو پر روان خبري مجله کې وړاندې واوري چې ایران پر یو شمیر انټرنیټي فعالیتونو سانسور سخت کړی دی. نور مطالب هم لرو، خو اوس د ترکیه او سوریه د لنجې په ارتباط. وروسته له هغې چې د ترکیه پر سرحدي خاوره پرون له سوریې توغول شوی هاوان ولګید، د ترکیه پوځیانو د سوریې ځینې پوځي اهداف وویشتل. کله چې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د رژیم په وړاندې پاڅون پیل شو، د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. په بل جلا پېښه کې تر سلو زیات کسان د وسلوالو لخوا په سوریې کې تښتول شوي دي. صالح محمد صالح د جرمني خبري اژانس په حواله د دغو موضوعاتو جزئیات اوروي.
د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې پوځي اهداف په نښه کړل. دغه حمله د ترکیې پر سرحدي خاوره د سوریې لخوا د یو هاوند د وشتل کېدو په عکس العمل کې سوې ده. د ترکیې اناتولیا خبري اژانس وایي دغه توغندۍ د ترکیې د جنوبي ولایت هاتای د پوځي اډې په یو کیلومتر کې لګېدلې ده. لکه چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې پاڅون پیل شوی او دغه رژیم پر مخالفانو فشارونه راوستلي، د سوریې او ترکیې ترمنځ اړیکې خړې پړې سوي دي. د جرمني خبري اژانس په حواله امریکا، جرمني او هالند د ناتو متحد هیواد ترکیې ته د پیټرایټ په نامه د میزایلو ضد دستګاوي لیږلي چې د خپلو پولو ساتنه ورباندې وکړي. وخت نا وخت د پولې په اوږدو کې د سوریې له خاورې توغول شوي توغندي ملکي سیمې په نښه کوي. څو ورځې وروسته له هغې چې مخالف جنګیالیو د شمالي شهر حلب هوایي ډګر زیاتې برخې په خپله ولکه کې راوستې، د سوریې فعالانو وویل دولتي ځواکونو او یاغیانو عمومي هوایي ډګر ته نږدې جګړې وکړې. اخوا په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره وي په دوه جلا پیښو کې تر سلو زیات ملکیان تښتول سوي او ګمان کیږي په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې فرقوي اختطاف وي. د سر د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل د اویا مسافرو یو ډله د رژیم د پلوي وسلولو کسانو لخوا ادلب ته نږدې تښتول سوي ده. دو ویل چې تښتونکي په عمومي ډول د شیامیشتو سیمو او تښتول سوي کسان د سونیمیشتو کلیو دي. دوی وایي چې څلوېښت کسان په بله پیښه کې تښتول سوي دي. ښاغلی عبدالرحمن د جرمني خبري اژانس ته ویل دغه ډول فرقوي اختطافونه د سوریې انقلاب متاثره کوي او دغه هیواد د نامعلوم برخلیک خواته بیایي. اژانس لیکي اکثریت هغه یغیان چې د ولسمشر اسد د لرې کېدو لپاره جنګیږي سنیان او د ولسمشر اسد عمده پلویان علویان دي چې په شیعهګانو پورې اړه لري.
ایران پر یو شمیر انټرنیټي فعالیتونو سانسور سخت کړی. د ډېر شمیر ویب پاڼو د نمونو فهرست خپور شوی چې د ایراني چارواکو په نظر دوی تر انتخاباتو د مخه د اعتراضونو او بیا هم د ایران ملي امنیت تر خطر د پیښولو له امله منع شوي دي. ټاکل شوی ده چې د جون په میاشت کې په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. فریده ور سیفی د دغه سانسور په اړه راپورټ لري.
ایران په نظر کې لري چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو د مخه پر انټرنیټي فعالیتونو سانسور لا سخت کړي. د راپورونو له مخې ایراني مقاماتو په دې وروستیو کې د انټرنیټي فعالیتونو یو اوږد لیست جوړ کړی چې له هغې څخه ګټه اخیستل جرم ګڼل کیږي. په دې فهرست کې د انتخاباتو د تحریم کولو غوښتنه، د اعتراضونو کول او د انتخاباتو کاندیدانو ته سپکاوی هم شامل دي. په فارس او نیمه رسمي خبري اژانس اسنا کې د خبرو شو راپورونو له مخې په فیسبوک، ټویټر او نورو وی پانو کې شاملې دل شي په ایران کې منشوي دي هم جنایت بلل کیږي. ایران په نړۍ کې د انلاین خبرونو تر ټولو سخت هواد بلل کیږي. د ایران رژیم د خبری رسنیو او هم د شند ټولنیزو رسنیو په شمول هغه لسکونه زره وی پانی چې په انلاین توګه خبرونه کوي او فکر کوي چې غیر اخلاقی دي یا د ایران د ملي امنیت پر ضد دي منع کړی دي. کچرته دا نوی تدابیر تطبیق شي، هغه کسانو ته چې لی وی پانو او ټولنیزو رسنیو څخه د انلاین په توګه ګټه اخلي نو ډیر به تر فشار لاندې وي. یو شمیر د بشری حقوقو فعالان او بلاګران په روسیو کلونو کې د انلاین فعالیتونو له امله زندانی شوی دي. د جنایي مواردو د پیژندنې د کاري ډلې رئیس عبدالصمد خرمشاهی د فارس خبری اژانس ویلي د هغې ډلې د انټرنیټي جرمونو یو نوی فهرست د فبروري د میاشتې په شپږمه غونډې ته برابر کړی و. د خرمشاهی په وینا په دې غونډې کې د لوی څارنوال او د پارلمان د دوه استازو په ګډون څو حکومتي لوړ رتبه مقامات هم شامل وو. د اچوی فهرست د اعلان څخه یوه ورځ وروسته منع شو. وی پاڼو ته ننوتل او یا ورته پراختیا ورکول هم منع او جرم اعلان شو. نیمه رسمي خبري اژانس سنا خبر ورکوي چې نوی فهرست د کمپیوټر په ارتباط د جرمونو د قانون په یوویشتمې مادې کې شامل شوی دی. نیمه رسمي خبري اژانس اسنا هم د شن لیکي چې تر دې د مخه د رسمي وی پاڼې او خبري اژانسونو په ګډون په فیسبوک او ټویټر کې شاملېدل جرم نه و، خو جزایی قانون ته د دې نوې ماده لزیاتې دو سره لازم ده چې دا لینکونه لمنځه ولاړ شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې تاسو مرکه اوریدل شئ، د ازادي رادیو ونیس پروګرامونه اوریدل شئ، او زموږ خبره شوی رپورټونه تاسو لوستل شئ. د ازادي رادیو فیسبوک ته که تاسو ورشي، تاسو کولی شئ چې له موږ سره دغه نظر شریک کړئ چې په افغانستان کې ولې مکتبونه سوځول کیږي. تیرونی په هلمند ولایت کې یو شوانځی چې نږدې 4000 کسان به ورتلل وسوسول شو. تاسو په دې ارتباط ازادي رادیو ته په فیسبوک کې خپل نظر ولیکئ او له موږ سره شریک کړئ. د ژوند رنگونه پروګرام دا اوس لرو. په پیل کې مې دغه تیروتنه کړې وه چې د ژوند رنگونه مې نه وویلې. ژوند په شیبو کې پروګرام مې ویلی و. ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو ونیس پروګرام دی چې تقریبا 15 دقیقې وي، او په هغه پروګرام کې پر کورنی ژوند خبرې شوې دي.
د ژوند رنگونه
ښاغلی حاجي اشرف، زه چې څومره خبرې ما په افغانستان کې تقریبا د 200 په شاوخوا کې تورستي شرکتونه دي، او تاسو هم یو شرکت لرئ. دا شرکت مو څه فعالیتونه کوي، له کله راځي کوي؟
زه تقریبا په 1400 کال کې ما یو شرکت جوړ ک د نیازی په نوم باندې، چې هغه د 1,00,000 افغاني مونږ د افغان تور ته او وزارت اطلاعات او کلتور ته د یو جواز قیمت ورکړ. دا چې نور مصارف په وسو دا لایده 1,50,000 افغانۍ ته د یو جواز قیمت رسیدو. مونږ د حج او د عمرې او د دغو د تورستي کارونو په افغانستان کې تر اوسه دا زمينه نه د مساعده سوي. دا د امنیتي ستونزې دي، هغه د الله پاک په افغانستان کې زر تر زره په خیر باندې حل کړي. دومره ستونزه دا ده چې دغه حکومت چې ناري وي چې مونږ سکتوري خصوصي او ازادي لرو، دیموکراسي لرو، دا ټول دروغ دي.
دا په څه دلیل اجي سي؟
د زو خپل دلیل وایم کنه. دلیل دا ده چې ما ته یو جواز راکړی، دا اوسه جواز تقریبا لرو. مونږ په یو جواز باندې دوی په خو وخت کې 1,00,000 افغانۍ اخیستلې. نو مونږ په قانون اساسي کې د سکتوري خصوصي تشبیشونو د فار ځانته یو ماده ده. دوی وایي ته حکومت وایي چې کور می درجار کې لګو درونه پورته په ټول نړۍ کې دا جان او عمره سکتور خصوصي شرکتو ته ورکړل شوی، حتی په سعودي عربستان کې. دوی په دې باندې کوزه لګولې ده. حکومت یو څو کسان دې ته مشترک شوی دي. د حج کمیسون کمیټه ورته وایي په دې کې ټول شریکان دي. دوی دا پیشنهاد کړی د شورای وزیران ته چې دا 1,500 افغانان مونږ هغه د جان په کال کې مونږ چې انتقالو سعودي عربستان ته، دا شرکتو ته نور کو شرکتونه غلي دي، خیانت کوي. آیا خیانت دولت یا فساد اداري چې دنیا نن نارادوغان پیغیږي او دوی پیغیږي د خلکو منځ کې فشار کور کړې، موږ شرمېږو. د موږ وایي چې کڅ کې موږ افغانان وای، موږ نه لاس او پښې راتللې دي. پروس کلمه 2,500 جان راولې دي. اولین زدا وایم چې اولین څوک د یاجو د عمرې قرارداد کوي، دا قرارداد راولې دي. سکن مراحل چې تای کړو، سکن یونیو، نقابه او د ترانسپورت پیسې، د خیمه پیسې، دا ټول چې تاویل کړو، بعد یې غنه د ویزې خېږي جنوبي اسیا سیستم ته کوډ ورکوي. ما پروس قرارداد راولې او دغه وزیر اجوقاب د ماتور بردا د ما عزیز دا د مصر په شورای وزیرانو کې د مسلمان یار په مخ کې وعده وکړه. مونږه امنیتي معرفي تعارفي کړو، د مونږه د چک تجارتي و، مونږه ریاست چلته استخباراتو تعارفي کړو. په لاس د خدای
تاسو یو حقوقي موضوع و، د استخباراتو تاسو پر لوي چې تحقیق وکړي. دلیل څه و پدې؟
دلیل خو نشته په دې حکومت کې کنه. وای به
تاسو باندې سیمې وای په دې
باندې زو ماریا ست چل کې باندې کړه. ما
ولې باندې کړه؟ وای
ما باندې کړه، ما جان مې راوړي وکړ. وای دا دوکه کړه د دغه قرار.
بیا څنګه سو؟ بیا ورسته دا څنګه
ضمانت باندې خلاص ما راوړم؟ خته سه لوی سرنوالی ته
اخر څنګه تاسو برات وخت
به اوس موږ په محکمه کې د سرنوالی دوسی فیصله لا نه ده سوی.
ولی څومره وخت ووت په دې دوسی؟
اوس دغه ته تقریبا 15 شپږ میاشتې وشه.
د دې خبرې مجلې پورسیو کې ازادي رادیو ته تاسو را رسیدلې. اس ام اس نلولو
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ننګرهار څخه وهاب اسم استرالیا جلیدی دا غوړل کی زما په باور هغه پاکستانی مفتی چې د چهارشنبې په ورځ ویلی و چې په افغانستان کې طالبان جهاد کوي او په پاکستان کې طالبان ادم کوشي کوي، دا ډیره بې انصافه خبره ده. د دې مطلب دا دی چې ورانکار باید په افغانستان کې خپل ورانکاروي ته ادامه ورکړي، خو پاکستان باید آباد شي. مومن خان لکنر سخلی کی د پهنه وزارت په دې ولایت کې 1,350 تنه شونکو اضافه بس کړی دي. داس حال کې چې په هر شونځ کې شونکو ته ارتيال دل کیږي. سردار ولی د قندوز لدشت ارچیز خلی کی د قندوز دشت ارچی لوی لار هر ورځ غلو نیولې وي. دولت ولې د دې لارې امنیت نه نیسي؟ غلو چورتالان جوړ کړ.